مشي د ډي وی ګران لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډي وی په دغه خبری خبرونی او سیاسي خبرونی کې هر کله بم د تل په څیر د جمعې کوم خبرونه چې د افغانو میرمنو د ننګونو د ستونزو په تړه و غږیګو په وروستي حالاتو باندې غږیګو چې په افغانستان کې کوم د میرمنو په وړاندې خندونه دي یا ستونزې او ننګونی دي په دې باندې به په تفصیلي ډول غږیګو. نن به زموږ سره په خبرونی کې ظریفه غفاری چې د میدان ښار ښاروال وه او همداراز د بشري حقونو د میرمنو د حقونو یوه مبارزه ده او د هغوی لپاره فعالیتونه کوي، د هغې سره غږیګو. د هغوی څخه به هم تفصیل اخلو. دا مهال په سیمه کې د وخت شوی دی د ماښام 8 بجې او په افغانستان کې 9 نیمې دي. دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار یا د ورځې 11 بجې دي او د جمعې ورځ دا کال دی 2022 د جون 18 نیټه ده. او په دیوان بننه بحث کوو. زموږ سره هیله لرو چې د دې خپرونې تر پایه مال پاتې شي او همداراز راځو د یوې لنډې دمې وروسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بچل تیر ورځ ویلي دي چې افغانستان کې ښځې د یو منظم نظام د لاندې ځورول کیږي. او د بشري حقونو شورا 50مې غونډې ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې افغانستان کې د ښځو حالت د اندېښنې وړ دی او د 1.1 میلیون جنکیو په ثانوي تعلیم اخکارا بندیزونه لګیدلې دي چې لکه بلې د دوی راتلونکي سخت متاثر شوی دی یا اغیزمنه کیږي. هغه له بشلت ویلې دي چې د مارچ د میاشتې راهسي د جنکیو د تعلیم او د ښځو د حقونو په اړه څو واره احکامات جاری کړي دي. بلورتا د بشري حقونو د بخښنې نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل هم ویلې دي چې دا د طالبانو د حکومت ځمواري ده چې افغانستان کې جنکۍ ته د تعلیم د ثانوي تعلیم اجازه ورکړي. امنستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو سره د خبرو اترو په وخت باید د جنکۍ تعلیم سره باید اور باندې خبرې وشي، متوافقه وشي چې دا باید پریښودل شي او په دې باید سره کرخه راکاکي چې دا د هغوی د حقونو څخه سرغړونه کیږي که هغوی ته د تعلیم ترلاسه کولو اجازه ورنکړي. بیان کې ویل شوی دی چې طالبان باید بغیر نور د نور ځنډ څخه د هر عمر جنکۍ ته په ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي. همدارز د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د ښځو د څانګې مشر هدر بار هم تیره اونۍ د تنظیم په خپلې پاڼې باندې د افغان طالبانو پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو غږ کړی و او همدارز د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دوی پر رول باندې پوښتنې کړې وې او د هغې ارزونه هم غوښتنه کړې ده. په دغه یو بیان کې ویل شوی دی چې د نړۍ د حکومتونو لخوا افغانستان کې د جنکیو په تعلیم د بندیزونو په اړه څو وارې غوښتنې شوې دي، خو دا کافي نه ده او دوی عملی ګامونه نه دي لیدلي. زموږ سره په خبرونه کې په څو شیبو کې ملګری کیږي ظریفه غفاری چې د افغانستان د میدان ښار پخوانی ښاروال او د بشري حقونو فعال ده. نو هغه سره به د سکایپ د لارې غږیږو په دې موضوع باندې. نو هیله لرو چې زموږ سره مال پاتې شي د دمې وروسته راځو.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
هم تاسو هر کله وایو مننه چې موږ سره په پروګرام کې مالیا موږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې ده ظریفه غفاری چې د افغانستان د میدان ښار په خوانی ښاروال او د بشري حقوقو فعال ده. خو تر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی اغلی غفاری.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. اغلی غفاری، تاسو به هم د غوستۍ راپور د دې پاړوند اوریدلې وی، خپل د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو څخه یو ری بیا غوښتنه کړې ده چې د جنکیو د تعلیم په لړ کې د چټک ګامونو پورته کی او خوانځي د بیرته پرانیزي. تاسو د غبرګونونو ته څنګه ګوري او د دې ترڅنګ آیا ګڼئ چې طالبان به دازل خوانځي پرانیزي؟
اول خو راځم د نړیوالو غبرګونونو ته. طبیعي دی چې څه چې په افغانستان کې راپېښ شو 15 اگست او دغه نه وروسته دا د همدغه نړیوالو د عملونو د همدوی د پریکړو او د همدوی د هغه ډېر بې پروایو له عمله دی. دا شی نوی نه دی، دوی نوی پې نه خبرېږي. دوی له اول نه په دې پروسه باندې دا 3-4 کاله چې دا پروسه روانه وه، دا دومره وخت چې دا پروسې مخته تللې، په دې ټولو باندې دوی په جریان کې ول او پوهېدل چې د دې پایله به آخر څه کېږي. مونږ هم په دې پوهېدلو، کله چې مونږ هم چیغې وهلې څوک نه اورېده. بالاخره دا شی اوس راغی، اوس دا وضعیت په افغانستان باندې حاکم شو. اوس که نړیوالې ټولنې فقط سټیټمنټونه لیکي او بیانیې ورکوي، دا خو سوچ کوم په نهو میاشتو کې ډېر وشوي، ډېر زیات وشوي. مونږ ډېر زیات بحثونه لرو، مونږ یعنی ډېر
خوشامدید وکړو. غفاری، تاسو وینئ چې په عمل کې څه بدلون راغلی دی، څه شوی دی او که څنګه؟
خبر هم دغه دی چې دغه سټیټمنټونه هیڅکله هغه سي کار نه ورکوي څنګه چې اکشن کار ورکوي. متاسفانه عمل په هیڅ یو باندې نه دی شوی او نه کیږي. مونږ د نجونو د تعلیم او د نجونو د مکتبونو په اړه یعنی هیڅ نو پرمختګ په پروسه کې نه دی لیدلی او نه کیږي. دا چې راتلونکي کې به هم څه کیدونکي شوي او که نه، دا به څومره نور وځنډېږي، څومره وخت به نور ونیسي. آیا بیا ځلې مونږ به هماغه د نویمې کلونو هغه ته به نه ورځو، آیا د طالبانو هماغه پخوانی دور وضعیت ته به نه ورځو؟ پخوانی دور کې به هم دوی نن او سبا کولو، د مکتب په اړه نن سبا، د وظیفې، د هر څه په اړه، د میرمن د خونو مطابق. خو دا شی تر هغه پورې وځنډېده تر څو چې د دوی هغه آخري ورځې او شپې په افغانستان کې وي او نوی حکومت یې راغی. که چیرې دا ځلې بیا هماغه سې یو څه کېږي، نو دا یو څه ډېر واضح دی. هغه دا چې نړیواله ټولنه نشي کولی فقط په یو سټیټمنټ باندې، فقط په یوه وینا باندې او یا هم څه پیشنهادونو باندې ځان تینا برملا کی او ځان تینا مستثنا وخی. څه چې په مونږ راځي، چې په افغانو میرمنو راځي، دا د دوی
آخلی غفاری، موږ دا مهال د نړیوالې ټولنې پر رول په دې باندې غږیږو. نو تېره اونۍ د هیدر بار، چې هغه د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د ښځینه څانګې د ښځو څانګې مشره ده یا اسوشیټ ډایرکټر ده، د هغې څخه هم موږ د ملګرو ملتونو پر رول باندې ځینې پوښتنې کړې دي. نو هغې موږ ته په ځواب کې څه داسې ویلي دي، دغه ویډیو به واورو او بیا به تاسو سره په همدې باندې بحث ته دوام ورکوو.
ملګری ملتونه دا مهال په افغانستان کې د سختو ننګونو سره مخ دي، ځکه چې طالبان ملګری ملتونه خپل کار ته نه پرېږدي او هغوی خپلو همکارانو ژوند ته هم خطرې ني. ګڼ شمېر افغان کارکوونکي په هیواد پرېښودو مجبوره شو. نو ملګرو ملتونو ته ډېره مشکله ده چې نوي کارکوونکي وګماري، او موږ ولیدل چې یوناما نوی مینډیټ لاسلیک کړی دی، خو نه پوهېږو چې هغوی دا مینډیټ سرته رسولی شي. نو د دغو ننګونو له کبله هم موږ غواړو چې د دوی د کار خپلواکه کتنه وشي او وکتل شي چې دوی کومو مرستو ته اړتیا لري.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د بشري حقوقو نړیوال تنظیم د ښځو د څانګې مشر هیدر بار خبرې واوریدلې. بیرته اغلی غفاری سره غږیږو په دې اړه. وانده میرمن غفاری، تاسو هم واوریدله، هیدر بار هم د ملګرو ملتونو رول د څارنې خبره کوي، خو هغه دا هم وایي چې ملګري ملتونه دا مهال هلته ډېرې زیاتې ستونزې لري د خپلو فعالیتونو په لړ کې، ځکه په دوی باندې هم د دوی کارمندانو ته یا کارکوونکو اوریدونکو ته هم د ژوند غواخونه دي او ننګونی دي. خو تاسو د وروستي ریپورتونه به هم لیدلی د ملګرو ملتونو ګنشمې چارواکو افغانستان څخه سفرونه هم دلوده، د طالب چارواکو سره یې د کاته هم کړی دا په وار وار ویل دي چې دوی د افغانو میرمنو د حقونو د خوندې ساتلو په لړ کې دوی سره خبرې کړې دي. خو آیا تاسو دغه اړیکې څنګه وینئ؟ آیا طالبانو باندې ملګرو ملتونو له لوري تاسو فشار وینئ کافي او که څنګه؟
ګورئ، طالب او د طالب اوسنۍ حکومت د میرمنو په اړه دوی متاسفانه لرلید همغه پخوانی لرلید دی، د دوی لید همغه پخوانی دی. په دې کې هیڅ نو تغییر په دې برخه نه دی راغلی. دا چې یو څو لوکس هوټلونو کې سره کینی او کته پورته کیږي او یا یو څو خارجي سیاستوالو سره کینی او لټیږي او خبرې کوي، دا په دې معنی نه دی چې د دوی عام او عمومي مفکوره حداقل د میرمنو په اړه به تغییر کړی. متاسفانه دوی نه یوازې دا چې د اسلام له مبارک دین نه په ډېرې غلط تعبیرونو سره تعریفونه وباسي، حتی د میرمنو د حقونو په اړه ټول قوانین ټول اصول هغوی په حقوق بشر باندې یعنی هیڅ هغه کوم کنوانسیونونه چې دي کوم قوانین چې دي چې د حقوق بشر او د یوناما او د دوی د نورو ادارو لخوا منډیټ دی او هغوی فعال دي او کار کېږي ور باندې هغه یو هم دوی نه مني. نو دې ته په کتو سره طبیعي دی چې د یوناما رول څنګه چې اړین دي هغسې سوچنه کوم چې لکه څنګه چې حیدرآباد خپله هم ووي مثبت هغه ولرلی شي. خو یوازنی شی چې امکان لري هغه دا دی چې دغه څومره چې دا ټاپک وساتل شي، څومره چې بحث ورباندې وشي، دا به یو ښه هغه واوسي. مګر زه هیڅ مطمئنه نه یم چې د یوناما او د نورو حتی د نړیوالو ټولنې د غړو ناستې ولاړې طالبانو سره او یا هم فقط یو سټیټمنټ او یا هم یو وړوکی میټینګ د دې موضوع د حل لار وګرځېدی شي. متاسفانه چې زموږ دیالوګونه لا هم حتی د نړیوالې ټولنې دیالوګونه لا هم طالبانو سره همغه د ډیر فرینډلی او ډیر ټاپ دیالوګونه دي. موږ حتی هغه ټاپ ډیسکشن ته هم وینو چې دوی نه دي رسېدلي.
نو ستاسو سپارښتنې څه دي آغلې زفاري چې غفاري چې څه باید وکړل شي؟ خپل حیدرآباد هم په خپل یوې مقالې کې او ریپورت کې ویلي وو چې باید پر طالبانو باندې بندیزونه ولګول شي، چې سفري بندیزونه پکې یاد کړي دي. خو تاسو څه سپارښتنې لرئ نړیوالې ټولنې ته چې باید څه وشي د دې لپاره چې پر طالبانو باندې فشار زیات شي؟
ګورئ، دوست لپاره زه هیڅ سوچ نه کوم چې هیڅ یوه لاره نړیوال ټولنې لپاره پاتې وي چې هغه نه دوی وشي کولای چې د پریشر په صفت استفاده وکړي. یوازنی کار چې کیدای شي چې هغه په عمومي بدلون لپاره د عمومي تغییر لپاره یوازنی شی چې دی هغه جګړه ده، چې جګړه خو نه 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 مونږ یې غواړو د هغه وطن د وګړو په صفت، نه به نړیوالې ټولنې بیا ځلې لپاره دغسې یو بوار ته حاضر شي او نه هم هغه وطن هغه خاوره د دې هغه لري. نو نړیوالې ټولنې سره یوازنۍ د حل لاره د اوس لپاره همدا دی چې ټولو خواوو سره هغه که جمهوریت دی، هغه که طالبان دی، هغه که پخوانی مجاهدین دی، خلق دی، پرچم، ښه بد، ټول سره راټول کړي او یو میز سره کینوي تر هغه پورې چې موږ یو سیاسي چتر ته ونه رسیږو. په ټوله کې د هیڅ یو حق په اړه موږ هغه نشو کولای. همدا اوس قانون اساسي په افغانستان کې نه لرو. کله چې یو هیواد نظام صحیح ونه لري، قانون اساسي ونه لري، نو هغه کې د حقونو بس بیخي یعنی اساسي هغه ښکاري. نو هل لاره همدا دی چې یو سیاسي چتر تشکیل شي او سیاسي چتر لاندې لومړنی ګام باید د اساسي قانون لپاره واخیستل شي او افغانستان ته یو اساسي قانون تښتن شي. کله چې هېواد د اساسي قانون تښتن شو، نو دلته بیا د ښځې، د نرانو، ماشومانو، حتی د دین، د فرهنګ، د هر څه موضوع کور کېږي او حقونه هر یو ته خپل حساب باندې ورکول کی خو هو بس دا دی چې لکه د بون په کانفرنس کې کومه اشتباه وشوه تیر ځلې هغه دا و چې یو وخت ډیره مهمه خوا یا برخه د افغانستان د وضعیت چې هغه طالبان و په هغه وخت کې هغوی د ډسکشن لمیز نه وشړل شول، هغوی ته دغه چانس ورنکړل شو چې کینی وغږیږي. حداقل دا ځلې باید داسې اوسه ونهشي، ټول باید سره کېنول شي او سره ور سره وغږېدل شي. دا او دا کار زه مطمئنم نړیواله ټولنه کولی شي، بلخصوصیانامه نور له ټولو هغه هغه مصارفو هغه هغه کارونو چې دوی لګیا دي په افغانستان کې کوي، د هغه نه چې لږ یې هم په دغه برخه باندې مصرف کړي، زه مطمئن یم چې د ټولو وګړو د حقونو لپاره بیا یو واضح هارد هغه به ولرو سره کاپي د
ستاسو د وینا مقصد دا دی چې نړیواله ټولنه باید طالبانو سره خبرې وکړي تر څو هغوی هم دا ومني چې د نورو غاړو سره هم کینی دوی ټول په ګډه سره خبرې وکړي. موږ به ستاسو سره بحث دوام ورکوو. ستاسو افغانستان ته د تلو په اړوند هم غاړو چې وغږی ګوچ تاسو هلته څه ولیدل؟ خو لاغې نه وړاندې موږ د وزیرستان له موږ ته یو اوریدونکي ټلیفون کړی، یحیی دی، هغوی سره به وغږی ګو، د هغوی نظر به هم واخلو چې هغوی موږ سره څه په خبرونه کې لري چې شریکي. نو بیا به هسته راشو. یحیا ستړی مشي وروره، یحیا زموږ سره شتای؟ ستاسو غږ موږ ته نه راځي. اهو اوس ستاسو غږ راځي. ستړی مشي یحیا، په خیر راغلی خبرونه ته. څه به ویل غواړی د موضوع په اړه؟ باندې
اخره تا ته فرېغاته ملمانه تا او پروډوسر دا وانت سلام وایم جی.
وعلیکم السلام.
اخره خبره مو دا غواله چې ګره مثال زم مسلمان یا ته مسلمان یا الحمدلله مشل ټول مسلمانۍ ګره لکه دا طالبان چې ما خبره کوي چې ګره مثال کې امر بالمعروف یا مثال کې کمی کسی کو دا دی دونه خو نه ګا دا خو دی الله دی رسول اني خبره کو تخپلا قانون سازي خنه دګړي کړه قران پاک دعوت یې کړه مثال کې احادیث کړه څه دا په
یحیی ورو را تاسو خو به پښتنه وکړو دا محل
دا مسلطه چې کړه دا دی امریکای مثال کې څه کسو غړ دا یو بلکې سم ځانګي و سره ستارت دی چې کړه مثال یې پټو باندې پابندې د کنه د افغانستان تاریخ وکړه لر تاریخ نه لان تاریخ دې مثال کې دی غازی امن الله خان
یحیی صاحب ستاسو څخه یو پوښتنه لرو. دا مهال په افغانستان کې د جنو ښوونځي ټولې تړلې شوې دي له تیرو ډیرو میاشتو څخه. تاسو خبر ته غوږ شئ وري یحیی، دا مهال په افغانستان کې د جنو ښوونځي تړلې دي، هغوی ته د تعلیم حق نشته. په دې اړوند به تاسو څه وایئ چې آیا دا په اسلام کې دي او که نه دي؟ تاسو څه ګڼئ چې دا صحیح کار دی؟
اخره بالکل دا غدو چې ساګه کا سات نیو د بی فاطمه تی موضوع هغه دا وحشت کړو یعنی د پردې دم را زورات ته کار مثال کې
یا هي ورور لبد مرغ ستاسو اسلامي معلومات به زګمان کوم چې ډیر زیات کم وي او مونږه نشو کولای چې ستاسو دغه معلومات د نورو لیدونکو سره د یو دینی عالم یا د یو څوک چې په دین باندې دومره پوهی دا غي په حیث شریکو. نو ستاسو خبرخنه غواړو. اغلی غفاری، تاسو په خپل تلی وی افغانستان ته ولاړی، تاسو بیرته دغه هوډ وک چې تاسو به زی التبا د خپل هیوادوالو سره یو ځای ژوند کوي، کار کوي، هغه ته خو تاسو بیرته راغلی ولی؟
زما تګ هم اول خو یو څه دی چې هغه مې خپل وطن دی، نو هلته تګ او بیرته ورنه وتل دا دواړه سوچ نه کوم چې باید څوک ځان ته حق ورکړي چې سوال پرې وکړي. دوهمه خبره دا دی خو هغه نه هم چې تیر شم د وضاحت لپاره، زما کتاب د جولای میاشت په آخر کې زما په ژوند باندې چې کوم کتاب مې لیکلی دی هغه راوځي بازار ته، او د دې سربیره ځینې نور برنامې لرم چې دا مغه د تعقیب لپاره مجبور یم چې دلته پاتې شم او پر لپسې مغه تعقیب کوم. اوس هم هڅه کوم کوشم کولای چې جولای میاشت کې یو وری خپل کور ته لاړ شم. فقط دلته یعنی زما هدف فقط هم دا دی چې افغانستان ته تګ په ټوله کې زمال لپاره خپل کور ته تګ دی او بیرته تینا وتل هم د کارون لپاره ده هم ډیر یو شخصي هغه دی نور هیڅ نه دلایل.
اخلي غفاري تاسو کله چې افغانستان ته لاړی بیرته د طالبانو واکمنی والته او تاسو څه تغیرات ولیدل څه بدلون مو ولیدل په ځانګړي ډول د ښځو په ژوند کې مو څه بدلون ولیدل؟
ما تغیرات یو رقم یو مکسچر د وضعیت چې هیڅ نه یعنی نشم کولای تحلیل یې کوم خو مګر هغه زما د سترګو لیدلو لیدلی حال همدا و چې یوه ورځ وروسته زما د سفر په کابل کې کابل پوهنتون د نجونو پر مخ پرانیستل شو. نجونو پوهنتونونو ته تللی خصوصي پوهنتونونه ټول خلاص ول، خصوصي ښوونځي ټول خلاص ول، حتی حتی انسټیټیوټونه او هغه ټیوشنس او کورسونه چې د نجونو لپاره وي ما لیدلې چې نجونې تګ راتګ کول. په ښار کې هم د میرمنو شتون ما ولیده، خو د دغو ټولو هغو سربیره څه چې ډېر دردونکی وو هغه دا و چې یوه بده ویره په ښار کې خوره وه. هغه څه چې مثلا شاره نو په خوا کې چې کله 15 اګست نه مخکې یو هغه یوه برخه د ښار وه چې مازدیګری او ماښامی به حداقل حداقل نارینه و ښځې کورنیو سره به راوتل هلته شاپنګ لپاره یو څه بل څه لپاره دا شی نه و. د دې سربیره که ښځې پوهنتونونو ته تللې هم خو بیرته د ښار په کنجونو کې نانبایو تر څنګ ښځې یوه ډوډۍ ته هم هغې کولې سوال یې کوله. او د دې سربیره میرمنو سره چې کومې زما خبرې وکړې زه شاوخوا ما شاوخوا د سلیونی سل میرمنو سره خبرې اترې وکړې په کابل کې او په درې نورو برخو کې د هیواد دا درې یعنی ټول هغه همدا و د ټولو لوږه د تعلیم موضوع اقتصادي مشکلات د دې سربیره هغه هغه ویره چې خوره ده چې څوک به چیرې کله ورک شي څوک به چیرې کله ووژل شي یا بندي شي دا هغه شیان وو چې متاسفانه شتون یې درلودل. او خو بیا هم د پوهنتونونو د خلاصون سره یو څه اندازه هیله پیدا وه، نه یوازې چې ما ته بلکې زه مطمئن یم په نړیواله کچه ټولو ته. خو متاسفانه د مکتبونو د بیرته تړلو موضوع هغه هم په داسې وضعیت کې چې نجونې یو ساعت یا دوه ساعته درس هم په مکتبو کې ویلو دا په خپل د دې سبب شو چې یعنی هغه کومې هیلې د یوې زرې په اندازه هم چا سره پیدا وي هغه ته هم په هغه باندې هم اوبه پاشل شي او هغه هم له منځه لاړ شي چې متاسفانه او دا شی تر اوسه پورې دوام لري. او د دې سربیره ځینې نیونې ځینې تارچر چې روانې وي په خوا کې او یا به اوس هم وي ځینې قتلونه چې په مختلفو برخو کې د افغانستان هغه شول ځینې میرمنې ووژل شولې ځینې میرمنې لکه آلیا عزیزي تر اوسه ورکه ده. د آلیا عزیزي په اړه هیڅوک نه غږیږي. دغه هغه موضوعات دي چې متاسفانه ډېر حد وو ډېر حد دی او تر هغه پورې چې یو واضح کړنلاره د حل لپاره یې نه وي زه مطمئن یم چې دا به د افغانستان د ولس او د نړۍ لپاره یو ډېر دردونکی هغه پاتې.
او تاسو دا مهال د افغانو ښځو د راتلونکي لپاره لوی کومې اندېښنې چې دي هغه څه دي؟ تاسو څه ګڼئ چې په راتلونکي کې به افغانو میرمنو ژوند کې کومې ستونزې راپیدا شي که دغه او حالت چې دا مهال روان دی دا دوام ومومي؟
یو خو هغه سطحي هغه دی عمومي په هغه لیبل کې چې د سترګو لاندې دی او وینو یې ټول سره هغه دا دی چې د میرمنو محوه کول ټولنې نه د میرمنو حظ د میرمنو د مشارکت مخنیوی کول د افغانستان د ټولو دردونو پیښو ناخوالو جګړو او هغه شیانو چې موږ میرمنې هیڅ پکې سهم نه درلودلې د ټولو درد مساوی یعنی حتی ډېرې برخې د هغه درد د هغه رنج د هغه کړاو نه تیرو. خو کله چې بیا سیاسي مشارکت برخه راشي کله چې د ټولنیز مشارکت برخه راشي کله چې د اقتصادي مشارکت برخه راشي متاسفانه چې په دې برخه کې بیا مونږ پاتې کیږو لکه څنګه چې هم دا اوس پاتې دی. د دې سربیره د هغه پټوله کې همدا اوس افغانستان ډیری میرمنې یعنی ډیر لوی شمیر میرمنې کونډې دي، هغوی د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري ځکه چې هغوی د کار اجازه نه لري. دا هغه شیان دي چې په ټوله کې سره وینو. خو څه چې بیا عمیقا ما ته د تل لپاره اندېښنه دی هغه او ډیر مې ځوروي هغه دا دی چې که یو مور باسواده شوه نو بل تروریست به نه زیږېږي، بل تروریست، بل وطن ورانونکی، بل خاین، ظالم، قاتل، غل، داسې یو کس به نړۍ ته نه راځي که یو مور باسواده وي، که یو مور تعلیم یافته وي. د مور نه تعلیم اخیستل، د مور نه د کار اخیستل، دا په دې معنی دی چې دا وطن هغه دلدل سپیل وهل دی چې وهل کیږي چې متاسفانه که ژور پې بحث وشي او سوچ وشي دا یو ډیر بد هغه به ولري. او زه مطمئن یم چې هیواد به بیا ځلی ډیر یو بد جګړه، ډیر یو بد تورو تیارو ته تیل وهل کیږي. او دا لوی هغه یو ځلی بیا تکراروم چې صحیح ده که طالبان دننه په افغانستان کې خپلواک لري، هغوی هر څه چې کوي دا د هغوی خپل کړی دي، همدا اوس دوی هغه کوي، خو مګر دغه چانس هغوی ته، دغه فرصت هغوی ته همدغه نړیواله ټولنه ورکړه، همدغه خلک، هغه خلک چې دا اوس لګیا دي د میرمنو د حقونو لپاره سر په دیوالونو وهي، هماغه خلک همدغه سرونه یې وکړه، همدغه خلک دا ورځې په مونږ او زما په ولس یې راوسته. نو دا شی نوی نه دی او دا هغه شی دی چې انګېرل کېده، بلکې مونږ ته هغه خلک، هغه میرمنې چې مونږ دننه افغانستان کې وو او وضعیت نه هم لږ څه به خبر وو، مونږ پوهېدو چې که چېرې داسې یو بدلون راځي نو وضعیت به همدغه خوا ته راځي، تاویږي. چې متاسفانه نړیوالو هم د هېڅ چا چیغې ونه منلې او وای نه اورېدلې، او اوس که هر څو سر په دیوال هم وهي
غفاری مونږ به د میرمنو په مبارزې باندې هم غږیږو چې دا مهال په افغانستان کې هم د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي، او د دې تر څنګ د هېواد بهر نورو هېوادونو ته چې کومې افغانې میرمنې یا فعالانې وتلي دي، هغوی هم په دې هلو ځلو دي چې د افغانو میرمنو حقونه خوندي پاتې شي. په دې باندې به غږیږو. خو زموږ سره دا مهال ایوب خان صاحب راغلی دی، د خوست نه مونږ ته ټلیفون کړی دی، هغوی تار کله وایو ستړي مشه ایوب خان صاحب که خپل ریډیو لغوندي غږ ټیټ کړي ماته بیرته زما غږ راځي.
السلام علیکم.
ستړي مشه ایوب خان صاحب، په خیر راغلی.
خیر چې غوندې اوسې مو
خوست کې خیرتی ده.
سلامونه وایم په ډو سټه، سلامونه وایم تاسو ته، ټول ته سلامونه وایم. زما دا هیله ده زه د افغانستان د طالبان ورونو او د ټول مسلمانانو ورونو نه دا هیله کوم نور په یو امید باندې سره راټول شي او مینه محبت سره حکومت جوړ کړي، افغانان نور ما زوروي. زما دا هیله ده او دا مې درخواست ده، د طالبانو ورونو نه مې دا درخواست ده او د نور مشرانو نه مې دا درخواست ده چې په خارج ملکونو کې تبلیغ مه کوئ، راشه خپل وطن کې خپل یو مټ، یو حکومت، یو اسلامي ورولۍ سره ټینګ کړئ.
ایوب خان صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د پیغام سره، او په دې هیله چې نورو چارواکو ستاسو غږ اوریدلې وي. ایوب خان صاحب، خوست کې څه حالت دی؟ آیا د جنکیو خوانځي یلته پرانستلی دي؟ ځینو ولسوالیو کې نه دي. لکه څنګه حال راکې تاسو سوي نه یلته خوست کې د محل؟
زه خو چې وینم بازارونو کې کم کم جنکۍ مکتب ته ځي او راځي، مکتبونه ځای په ځای خلاص دي، ځای په ځای باندې.
د متوسطه خوانځي یا پرانستې دي تاسو دا سوینی؟ ځکه چې طالبانو چارواکو ادا کړی د چیزینو ولایتونو کې یا ولسوالیانو کې خوانځي پرانستلې دي دوی.
او ځای په ځای په ځای ځنه ځنه کې خوست کې خار کې مکتبونه خلاص دي، جنکۍ ځي او راځي.
ها، او دا د کوم ټولګیو داسې پوهیږئ تاسو چې د کوم ټولګیو جنکۍ خوانځي ته ځي؟
او دا د کم سم پونو ولا چې دی دا شپږم نه کاته دا جنکۍ ځي.
ها، او هغه خو پرانستی دي متوسطه خوانځي. البته موږ سره په تیرو خبرونه کې هم اوریدونکو راغلي وو او دوی په دې باندې غږېدل. ډیره زیاته مننه یو خان صاحب چې راغلی زموږ سره او پروګرام کې مو برخه واخیسته. اغلی غفاری رازو د میرمنو د ورسته یو حل زلو ولوري ته تاسو بلیدلی چې په کابل کې او په زین نور ولایتونو کې افغانو میرمنو وار په وار احتجاجونه کړی دي د خپل حقونو د غوښتنو لپاره راوتلي دي په سرکونو باندې او کله ناکله د طالبانو د تشدد سره هم مخ شوې دي خو بیا هم دوی دغه مبارزې ته دوام ورکړي دي تاسو د دوی دغه مبارزې ته د جرأت ته څنګه ګوري او د دې ترڅنګ څه غنی چې ایا افغاني میرمنې به دا مهال یا دازل چپی پاتیشی او کڅنګه د طالبانو د پخوانی رژیم په څیر چې میرمنې له ټولنیز ژوند سیاسي فعالیتونو او نورو فعالیتونو څخه منع کړی وي؟
ډیر زه په معنا خبره دا ده چې اول خو که طالبان پخوانی دي سوچ نه کوم چې دا منطقي وي کوایو چې د افغانستان میرمنې همغه پخوانی دي. د افغانستان میرمنې د نویو میتلونو میرمنې نه دي. دا خلک دوی د اړقل یعنی تومره میرمنې چې زه پیژنم ټول هود لري چې چوب نه پاتې کی نو همدغه سي نور هم دی وینو یې تر دوه خبره دا ده چې دوی دغه مبارزه د دوی دغه غږ او چتول زه پرختیا سره د ټول ته سلام کوم د دوی همت د دوی شجاعت د دوی افغانیت د دوی د وطن او ولس سره د مینې پاغباندې او د خپل د حقونو لپاره د مبارزې په اساس باندې د دوی د جرأت او شجاعت ته سلام کوم او یو څه مهمه غوډه ده چې یعنی دا چې زینی حرکتونه د طالبانو د تشدد سره مخ شوي دا واقعا نه ماته تل جالب دی او ډیر عجیبه ده و وروره موږ خو ریاست جمهوریت نه غواړو درنه لکه څنګه چې تاسو او هغه پخوانی حکومت سره جنګی دی یا تاسو امریکا سره جنګی دی یا اوس بام سره جنګیږي یا اوس پخپلو کې سره لګیا یا په وزارتونو په ریاستونو په ریاست جمهوریت په اداراتو باندې سره جنګیږي موږ فقط خپل حق غواړو تعلیم حق د کار حق د ژوند حق نو ته چې دا را باندې بندوي او د دې تمه هم لري چې زه چوپ پاتې شم نو او هیڅ غږ ونه کوم خو مرګ دی یا ایتاد مرمۍ للا سمر بوي یا باسې په کوم بستر کې بچی دی مرګ وي دا مرګ راتلونکی دی نن وی که سبا وي خدا چې ته می په تدریجي مرګ باندې وژنې او طالبان د دې هڅه کوي چې هدف می دار چې طالبان د دې هڅه کوي چې مون په تدریجي مرګ وژنې نو علاقه نه خو دی چې په یو مرمۍ سره وژل شو نو بس زده په ټوله کې چې چوپ کېدل هیڅ منطقي دلیل نشته د ښکار لپاره چې باید چوپ شي سره نه په اسلامي لحاظ نه په منطقوي لحاظ نه په فرهنګي لحاظ نه په هغه ټول انساني ارزښتونو په اساس نو کوم کار چې دوی روان کړي دا خبره کاج دی چې منزل ته به نه رسیږي دا دې څوک بار دی دا به دا لارا ترکستان ته تللې دا لارا غلطه لارا ده دوی دا وطن بیا ځري ناخوالو ته سوق کی ام دوی هم نړیواله ټولنه هم هغه کومې ډلې او تپلې چې په دغه غو کې مازدي یو څه چې ډیر مهم دی او غواړم یادونه یو کوم په ډیر بخنه سره هغه دا دی چې متاسفانه د پاکستان مستقیم مداخله او لاس وهنه او دا وی مستقیم پالیسیان پلی کېدل په افغانستان کې دا هم د دې سبب شوی چې متاسفانه افغانستان اوس تقریبا اوس نو چې پاکستان غواړي تناسه همغه سی او هغه باندې روان دی
افغانستان په پاکستان باندې د پاکستان په پوز باندې اغلی غفاری تل دغه تورونه د امریکا د غرب له خوا هم لګیدل دي چې ګواکې دوی طالبانو ته د تیرو شلو کالو راهسي ورته پټن ځاینه ورکړي دي او په خپل هوادي روزلي خو البته پاکستان تل دا تورونه بولي بولی او بی بنیاد تورونه بولی او دا ردوی. خو تاسو دلته د گاونډي هیواد ته اشاره وکړه، که راشو اسلامي هیوادونو باندې وغږیږو، نو آیا تاسو څه وینئ چې اسلامي هیوادونه د طالبانو له لوري چې کوم شریعت دا مهال په افغانستان کې په میرمنو باندې پلی کیږي یا د شریعت تر نامه لاندې کوم حکمونه چې هلته پلی کیږي، تاسو د دوی چوپتیا ته څنګه ګورئ؟ تاسو خو په نړیوالې ټولنې باندې خپل اعتراضونه وکړل، نیوکې مو وکړې، خو تاسو اسلامي هیوادونو رول ته دا مهال څنګه ګورئ؟
اول رازم له همسایه هیوادونو نه یو بد وضعیت د همسایه هیوادونو په ګټه تمام شوی دی، او طبیعي دی چې دوی هم کچیری دغه هغه ته د اور ته یې پوکۍ ورکولو په همدې اساس یې ورکولو چې ګټې دي واخلي. د اقتصادي ګټو نه نیولې تر ټولو نورو هغو ګټو پورې چې حتی همدا اوس د مهاجرینو چې حتی هغوی یعنی په میاشتو میاشتو کېږي چې کړول کېږي رازول کېږي، په بارډرونو کې مونږ تصویرونه هر وخت ګورو چې څنګه چلند ورسره کېږي مریضانو سره سپینسرو سره. د افغانستان عزت او حیثیت او ناموس او وقار چې د وطن میرمنې دي هغوی سره څه رقم برخوردونه کېږي. خب دغه سربېره هم دوی یو ډېر ښه درآمد دی نه لري اقتصادي هغه باندې، او د پاکستان لپاره زما د زړه په سر د افغانستان د ننه لارۍ د موادو تیریږي، بار د موادو تیریږي، ګټه یې ماته هیڅ نه رسیږي. خو پاکستان غواړي چې په دې اساس باندې مرکزي اساس سره وصل دي. نه نیولې تر ایرانه پورې، په ایران کې هم وضعیت ټول وینو، د ایران نه نیولې تر تاجکستان او ازبکستان او دا هیوادونه چې دوی بیا متاسفانه چې د روسیې لخوا دلته مداخلات شاید یو او د دوی د پوز هغه ته ځینې دخالتونو ته داسې خبرې هم راولاړ شوي دي چې ځینې بهرنۍ سرتیری او خلکو ته ځینې ځایونو کې کمپونه او شیان په لاس ورغلي دي. دا هغه شیان دي چې ګنګوسي دي، هغه ناتایج شوي خبرونه دي چې د ولس ترمنځ او سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي. د دې ټولو سربیره بیرته رازم دې ته چې په نړۍ کې نړیواله کچه د اسلامي هیوادونو چپ پاتې کېدل مثال په توګه او ډېر واضح هغه کېدای شي قطر ووځي. قطر ډېر شمېر د کابینه غړي میرمنې دي، خو په افغانستان کې چې کوم وضعیت نن روان دی، د دې وضعیت د برنامې د جوړول لپاره قطر خاص وو. قطر میلمه پال هیواد وو او هغه میلمه پالنه قطر کولو د ټولو غواړو او دغه کومې پالیسیانې چې اوس دلته روانې دي دا ټول نو تقریبا همالته په میزو باندې جوړې شوې دي. قطر خاموشي، د دې سربېره د عربستان سعودي خاموشي، د اندونیزیا او نور ټول هغه مملکتونو چې په اسلامي هغه کې هم میرمنې په رهبري کچه کې لري او هم میرمنې په ټولنیز لیول کې فعال دي او ویني او د اسلامي هغونه تقریبا یعنی کله چې بیا د اسلامي ارشادات او موضوع راځي نو هغه څه نا څه دوی ته سترګې ډېره وي. دوی غلي پاتې کېدل دا واقعا یعنی زه نه پوهېږم که ووایم چې یو لوی شرم دی د انسانیت په تاریخ کې به وي، دا به مې هم غلطه نه وي. ځکه چې ما یو ډېر هغه لنډ هغه شریکوم شخصي خبره، څه وخت مخکې ما یو څه لیکلی وو په ټویټر کې، نو یو چا راته ریپلای لیک راکړی وو. یو کس وو د سوچ کوم چې د فرانسې نه کوم کس وو، ما ته یې ریپلای راکړی وو ټویټ کې، راته ویلي وو چې خپل اسلامي هیوادونو ته ووایي چې همکاري در سره وکړي، نو لمونږ نه یې ولې غواړئ؟ نو خبره دا ده چې که مونږ نړیوالو باندې هم غږ کوو نو خو دوی وایي چې ورځئ هغوی ته، ځکه چې اوس خو اسلامي حکومت په افغانستان کې دی. نو متاسفانه متاسفانه مونږ دغه چې وړه وو زمانی اجازه نه کله کله ویل وی چې دا د کټک او سندان ترمنځ بوت بیچاره در پدر کیږي نو زه د دواړو خواو په ترمنځ وینم د عام ولس بیچاره ګان پاتې دی او د افغانستان د ۱۵ میلیونه نفوس پاتې دی چې متاسفانه کړیږو او رنجیږو په افغانستان کې هم دا ډیره لویه انټلیجنس پالیسیان او برنامې روانې دي او تر ټولو خطرناکه برخه یې دا ده چې نړیوال سوچ کوي چې داعش د طالبانو په واسطه په افغانستان کې کنټرولولای شي دا یعنی یو ډیره بیهوده فکر او سوچ چې نړیوال متاسفانه لري دوی سوچ کوي چې په طالب باندې به داعش په افغانستان کې کنټرول کړی شي چې دا هیڅ امکان نه لري کله چې طالب تر اوسه په خپله د حکومت په صفت فنکشن نه کوي خپل عام ولسته څخه چاغو دا د
هیڅ هیواد لخوا پیژندل شوی هم نه دی په رسمیت
متاسفانه متاسفانه دا هغه شیان دي چې د افغانستان لپاره د افغانستان کې د روسیې پاکستان چین اتاتا دا یعنی هیڅ بعیده نه ده کتو کې وایي چې متاسفانه د بریتانیا او بل خصوص بیا په ټوله کې د امریکا هغه خپل منځي ګیمونه د قدرت چې هغه شو د قدرت چې دوی په افغانستان کې دي دا د دې سبب شوی چې سل مونږ بیچاره ولس په کې در په در او خاورې په سر وګرځو او متاسفانه مونږ چې هر ځلې هڅه کړې چې ځان له دغه دلدل نه وباسو تحصیل وکړو تعلیم وکړو بیا یې هم په شل دیر سلویخ پینزوس و کالو کی یو واری حتمن هر که شتا و نشتا باندی سرچپا کردی و از پایی هم چه پده که مونگ هم ملامتی و مونگ هم خپل وطن تا شاید اغرستونی بچان نیو پاتشی وی مونگ هم شاید
اغرستونی اقل خفری تاسو زلت مهم خبری تا اشاره وکرلا او تاسو براندی دا خبری هم ویلی چه طالبانو دا پار هم دا یو چانس دی چه زان ثابت کری یا افغانستان لپارا تاسو دا یوالی توب او دا دی خبر کولا تاسو څه غنی چې یوازینې د حل لار د افغانستان د دغې ستونزې لپاره څه بوي
یوازینې حل لار امدادي کوم بیا ځلینو غواړو جګړې ته لاړ شي کوم بیا ځلینو غواړو چې په شلو کالو کې بل نظام دا باندې چپ شي کوم بیا ځلینو غواړو چې شلو کالو کې بیا میلیونونه میلیونونه شهیدان ورکو نو اړین امدادي چې ټول تر یو چتر لاندې ټول شو سره او کینو وغږی غوښوالې پردی کټ تر نیمو شپو دی دا پردی ډوډۍ خو مولی د لوشل کله مولی د چې آسی چاتیا مو هم و هغه سي هم نه را رسید نو راپورونه مونږ لرو چې له $2 نه فقط $2 به عام ولست رسید
نو لازم نه تاسو دا محل د طالب چارواکو څخه که دغه محل تاسو دغه پروګرام ویني څه غوښتنه لري چې څه باید وکړي
له طالب چارواکو څخه غوښتنه زه نه پوهېږم چې دوی به څومره دې غوښتنو ته غوږ ونیسي خو نه یوازې دوی ته نړیوالو ته ټولو اړخونو ته ټولو هغو خلکو ته چې د افغانستان وضع وایم ټول هغه خلکو ته چې د افغانستان د خاورې د ولس د ملي منافعو د ملي ارزښتونو لپاره یو اندازه مینه هم په زړه کې وي زما غږ دا دی زما پیغام دا دی را ټول شي سره په یو ټغر کې دا ځلې یعنی حداقل اقل غواړی چې یو څوکاله ژوند ولرې آرام ژوند ولرې ټول شي سره کینې وغږیږي دا موضوع حل کې نو څومره یتیمان په جریبونو جریبونو ځمکه یوازې په کابل کې چې یعنی فقط په یو ناحیه کې تو دانی تو زایا تو جیجی بس مکا قبرستانه ایدی نو بس دی ام دومره مرگ بس دی ام دومره جگره بس دی که دسی وش می روی نو شاوخوا اتیا او یا اتیا کلو نکیگی چجی پام دقا یو چایی که روانیو مرگ دی درد دی رنز دی نور حد اقل حد اقل اوز کرازو اغتا جاپان و افغانستان هغه د استقلال بسته او جاپان چیرې دی مونږ چیرې نه سل کال مخکې مون چیری وو، یو سل دوه کال مخکې مون چیری وو، یو سل دوه کال اوس مون چیری وو، او په دغه یو سل دوه کلونو کې هغه خلک چې بیخي ول نه مثلا پاکستان بیخي پیدا نه وو، اوس وګوره هغه چیرې دی.
آغلی غفاری استاس سره بغواړو چې استاسو د کتاب اړه هم لنډه خبري وکړو، لکه تفصیلی د لیدونکو سره شریکو، یو لنډه د ماخلو او بیرته راځو استاس سره به بحث ته دوام ورکړو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
خبرونه دوام لري او د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره په پروګرام کې مالیا سره د اغلی ظریفه غفاری سره غږیږو، او د هغوی د کتاب اړوند غواړو چې ورڅخه یو څو لنډې پوښتنې وکړو. اغلی غفاری، تاسو وړاندې ذکر وکړو چې ستاسو کتاب چې ستاسو د ژوند لیک دی، دا به کله د نورو لپاره دا به تیار وي چې هغوی وتوانیږي واخلي ویلولي، او ستاسو د ژوند لیک په اړه له هغې څخه ګټه پورته کړي او هغه ولولي؟ او د دې تر څنګ په دې کتاب کې مو پیغام څه دی، اصلي پیغام مو څه دی خلکو ته؟
اول کې خو دا کتاب په جرمني کې د جولای په آخرو کې او یا د اگست په وایلو کې به بازار ته راځي. پاندیکاست او یو کی کی په اول د سپتمبر دی، یو کی کی اول د سپتمبر دی انګلیش ورژن کی، او هم دغه څه پر لپسی بیا د نور ترانسلیشن ورژن لري چې بازار ته راځي. په امازون باندې او د نورو آنلاین ګوګل پی، ګوګل بوکس او پلیس هغه کې دوی کولای شي چې آنلاین پری آرډر هم وکړي. د کتاب ټایټل په انګلیسي ژبه ظریفه وومنز باتل ان ا مانز ورلد دی، چې بیا په جرمني هغه باندې زما مبارزه او زما هیواد کرنا ټایټل لاندې دا کتاب چاپیږي. په دې کتاب کې ډېره هڅه مې کړې چې د افغانستان د دریو نسلونو کیسه وړاندې کړم، چې زما خپل نسل دی، زما د مورجانې نسل او زما د پلارجان، او د دې سربېره بیا د غوی د میندو پلرونو. نو داسې یو هغه دی داستان دی چې ټوله د افغانستان د همدغه کوم وضعیت چې ما په خپلو سترګو ولیده په دومره وخت کې د میرمنو په اړه، له خپل نیا نه مې اورېدلی، له خپل مورجانې نه مې اورېدلی. نو همغه ټول شیان دي واضح په ټوله کې د دریو مختلفو نسلونو د میرمنو د نسلونو قصې دي، او هغه تجربې دي، وضعیت نه زده کړې دي چې پکې شریکېږي، او په ټوله کې په دا چې 15 اگست نه مخکې وروسته افغانستان کې څه وشول او څنګه وشول، په دې برخه باندې خبرې شوې دي په کتاب کې او موضوعات دي. او په هغه کې پیغام د دې کتاب نه په ټوله کې زما او هدف د دې کتاب نه ماته همدا دی چې وشو کولی حداقل راتلونکي لپاره یو واضح کړنلار او یا واضح فوټسټپ پرېږدو نورو نسلونو ته، چې هغوی وشي کولی حداقل هغه ترخی چې په مونږ راغلي لا غوینه حق واجوند وکي او پی پټک باندې بدیالي شي سره. نو او یو بل مهم بحث چې ما په دې کتاب کې اخیسته هغه دا دی چې متاسفانه مونږ په فیمینزم کله چې بحث کوو افغانستان کې بالخصوص فیمینزم متاسفانه یو پردی ورته شوی پروژه پاغه باندې خلک تعریف ورته کوي او دې په بدسترګه دغه ټایټل ته هتا دغه کلمې ته هتا کتل کیږي او ډېر حساسیتونه لري دا موضوع. نو دغه برخه باندې بحث شوی دی او هغه خپل شخصي تجارب مې پکې شریک کړي او د افغانستان د ټول د دې سربېره د مورجانې او زما د نیاجان او دغه په ټوله کې هڅه مې کړی چې وشم کولای یو واضح فوټ پرنټ پریږدو هغو نورو نسلونو ته چې که غواړي زموږ له د نسلونو له اشتباهاتو نه او هم چنان د هغو هغو ښېګڼو نه هغه واخلي استفاده وکړي او ګټه واخلي چې په موږ تېرې شو.
ډیر په زړه پورې کتاب ښکاري او غلی غفاري په دې هیله چې بریالي اوسئ. موږ به هم په تمه یو چې دغه کتاب په خیر چاپ شي چې موږ یې هم ترلاسه کړو او ویلولو. نو ستاسو د ملکیت څخه مننه کوو چې راغلی زموږ سره پروګرام کې مل شوي او تاسو ته ډیرې زیاتې ښې شېبې غواړو. سر لوړه او آباد اوسئ. د الله په امان. ډیره زیاته مننه.
سلامت اوسئ.
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د اغلی ظریفه غفاری خبرې واوریدلې د میرمنو د حقونو په اړه وغږیدلو په افغانستان کې اوسنی حالات باندې د هغوی ستونزو باندې وغږیدلو په تفصیلی ډول باندې د خصو د سیاسي حل زل او نورو حقونو همکاریو یو اداره چې مینا لیست نومیږي هغه یو تازه ریپورت خبر کړی دی چې په دې کې د طالبانو واکې راتلو وروسته په افغانستان کې ویل دي چې اتن نوې فیصد خزې د هغوی د جنډر پر بنسټ لکاره محرومه شوې دي او راپور خي چې څلور نوې فیصد جنکی امیرمنې له تعلیم محرومه شوې دي. شپږ نوې خزې فیصد خزې د بهر وتلو د بندیز لکبلا اغیزمنه شوې دي او شپږ اتیا فیصد د تشدد سره مخ شوې دي. همدارس څلور دیش فیصد داسې خزینه هم ریپورت شوی دی چې د زینو طالب چارواکو لخوا په جنسي توګه باندې ځوریدلې دي. د دې سره او د دې سروې موندنې دا هم خیي چې خزو ته د کار موقع نه ورکول په هیواد کې د نن د کافي خوراک نشوالي لامل هم ګرځېدلې دي او دغه اداره په نړیوالې ټولنې په امریکا باندې غږ کوي چې دغه شاته پاتې میرمنو سره د مرستې وکړي ترڅو دوی وتوانېږي چې خپل کارونه خپل پروژې یا شخصي کاروبارونه چې واغوي هم وتوانېږي چې مخ ته ویسي. نو راځي د مینا لیست مشر ټریسا کاسل سره مو خبرې کړې دي. دغه مرکه په ګډه سره واورو او بیا براشو بحث ته دوام ورکړو.
هالو اند ثانک یو فور یور ټایم.
ستړي مش یو مننه ستاسو د وخت را کولو څخه. د مینا لیست اداره چې اسوسییشن اف وار ټایم الایز پمراسته یو ګډ ریپورت خبر کړی دی چې د افغانانو په حالت غږیږي. که تاسو د دغه راپور مهمو برخو په اړه لږ معلومات راکړئ.
Absolutely. It's a really important report
for a couple of the dear mohim report. Lumare khuzda the Association of Wartime Allies che da jagadu pa waqt musiso hamkari kai idare manana kum che mung sarai da de report pa jodawalo kem rasta wakra. پلاول زل دغه ادارې د ایس ای وی یا د کډوالو ځانګړي ویزو ته درخواست کوونکو د شمیرو معلومات د جنډر مطابق راغونډ کړي. په دې موندنو کې مونږ وینو چې زیاتره درخواست ورکوونکي نارینه دي او هغه ځکه چې د فوزي مرستو ترجمانی په لړ کې زیاتره کارکونکي نارینه وو. په دې کې یوازې 6.4 فیصد خزی وي. خو په دې رپورت کې تر ټولو سخت خبره دا ده چې هغه خزی درخواست ورکوونکي چې وسه پورې په افغانستان کې تر پاتې دي او په دې تم دي چې دوی با د هوا د اوستل شي د هغوی حالت ډیر خراب دی. مونږ په هېدو چې په هوا کې خزوتا وس په اقتصادي برخو کې د کار کولو موقع ډيري محدود دي او د هغوی په ګرځېدو هم بندیزونه دي.
You know, increase, yeah, and coming to that point,
خو همدغه نقطې ته هم راتلم چې سروي خې خزي د ډیرو لویو ننګونو مشکلاتو سره مخ دي. که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې د دې راپور لمخه د افغانو خزو حالت څنګه معلومیږي؟
It looks very dire, particularly when you take two numbers together, which are that 98.
د خزو حالت ډیر سخت کاری. د افغانستان په خوانی حکومت تر سکوت وروسته او طالبانو راتلو وروسته 92% خزو اقتصادي خپلواکي زپل شوی او کارونه نه لري شوی دي. دا د هغه 80% میرمنو په ګډون دي چې اس آی وی ویزو ته اپلای کړي او د خپل کور یوازینی روزي ګټون کوي او د کور اقتصادي ستونزې د دوی په ذمه وي. او هم دغه ستونزې په هیواد کې دننه د خوراک د نشټوالي مسله رامنځته کړي چې افغاني خزې او ماشومان ورسره مخ دي. د دې سره خزو باندې د ګرځېدو بندیزونه هم دي چې هغوی نه توانیږي خپل کور ته رزق وګټي یا د خپل کور خرڅ راوباسي. د دې ترڅنګ په دې خزو او جنکو سره د تشدد پیښې هم زیاتې دي. نو دغه ټول لاملونه دي چې د افغانو خزو حالت دا مهال ډیر سخت دی.
So does this report also have any recommendations?
نو تاسو د راپور په بنسټ آیا تاسو اړوند ادارو ته کومې سپارښتنې لرئ؟ کوي نو هغه څه دي؟
The report actually didn't get into recommendations because the data kind of speaks for itself.
دا رپورت کومې ځانګړې سپارښتنې نه لري، خو دا رپورت او شمیرې په خپل غږیږي او ځمکني حقیقتونه بیانوي. په خپل د مینا لیست اداره د امریکې د حکومت لپاره کار او وکالت کوي او موږ په خپل سپارښتنې لرو او تر ټولو لوی داده چې دغه شاته پاتې میرمنې مرستې ترلاسه کړي او د دوی پروژو او کار ته فنډینګ وشي، ځکه چې تر 15% میرمنې چې کارونه کول خپل کاروبارونه بندي او دا یو ډیر منفی پرمختګ دی.
Thank you for your time, Sarisa.
مننه. You're welcome. Thank you so much, Munaza.
د دې ویلیدونکو تاسو د دی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
لی بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو، په افغانستان د بیا واکمنیدو وروسته د بشری حقوقو فعالانو وایي چې طالبان په افغان میرمنو باندې یو شمیر سخت بندیزونه لګولې دي. موږ په ریپورټونو کې هم لیدلې دي او تاسو سره مو دغه معلومات وخت په وخت شامل کړي دي، شریک کړي دي. افغان میرمنو په کابل کې د خپل حقوقو د دفاع او د خوندیتوب لپاره یو شمیر مظاهری هم کړي دي. د طالبانو په کابینه کې میرمنې نمائندگی نه لري چې نړیوالې ټولنې په سختې اندېښنې څرګندې کړي. طالبان د خپل حکومت دفاع کوي، وایي چې میرمنو لپاره د افغان دود او دستور او د شریعت سره سم د تعلیم، کار، روزګار زمينه برابروي. او همدارز طالبان د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو بیا یو اړ غوښتنه کړې ده چې د جنکیو تعلیمونه دي او خوندې دي بیرته پرانستي او تعلیم ته اجازه ورکړي. د افغانستان طالبان وایي چې د جنکۍ د تعلیم مخالفه نه دي، خو چې کله هم د شریعت په چوکاټ کې دننه د جنکۍ د ثانوي تعلیم د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي نو ورته اجازه ورکړي. خو دا د چیرو څو میاشتو راهیسې په دوامداره توګه هم دغه یو دریز مخې ته راغلی دی او تر اوسه دغه ستونزې نه دي معلوم شوي چې دا کومې ستونزې دي چې دوی ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. افغان طالبانو تیره میاشت په خزینه خبریالانو هم د حجاب کولو یا د نقاب ول لازمی ګرځولې دي، او دا هغه ستونزې دي چې نن هم موږ پرې او وغه کېدلو. د همدې سره زموږ دغه نننې خبرونه هم پای ته رسی. زه ستاسو قربانه منزه شهید او د دې خبرونې پروډوسر سلمان یوسف زای ستاسو څخه خلو اجازه ته او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.